برخه جوړوي. اوس مهال د چین په ګنسینو شرکت کې پر واکسینو تحقیق روان دی. دا واکسین په کرونا ویروس تخته کېدو د مخنیوي لپاره کارېدونکي یاد شوي دي. خو د امریکا د خوړو او درملو ادارې پخوانی کمیشنر سکاټ ګوتلیب تیره اونۍ وویل چې د ده په هیواد کې تجربه سوي واکسین په چین کې تر تجربه سویو واکسینو ډیر اغیزناک دي. په ټوله کې تر اوسه د نړۍ ټولو صنعتي هیوادونو هڅو ته دوام ورکړی چې د کرونا پر ضد واکسین جوړ سي او په نتیجه کې میلیونونو کسان له دې مرګونی ناروغۍ وژغورل سي.
اوس هم فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې بنند مولوی ایاز نیازی جنازه وسی او خاور ته به وسپارل سی. مولوی ایاز نیازی د وزیر محمد اکبر خان مینه د جماعت ملا او د تیری سیشن په ماشام تر منځ ورسته له جماعت د وټول په وخت کې په 14 کې ووجل سو. د دې 14 مسولیت لا چانه د یخصتي وسلوالو طالبانو ده یو جنایت بللی دی. د هرات د حوزوی روختون مسولان وای چې د 2.5 پسلو کې کارکونکو په کووید 19 ناروغي اختصاصي دي. د هرات د حوزوی روختون سرطبيب محمد عارف جلالی د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دوی د روغتيایي کارکونکو له کمښت سره مخامخ دي او د کورونا وایروس د مثبتو پېښو د زیاتیدو په صورت کې به په هرات کې د دوی روغتيایي خدمات په بیساري ډول محدود شي. ملګری ملتونه د جون سلره منیټه یعنی نن د هغو ماشومانو په نوم ملمانځي چې په ټوله نړۍ کې د تشدد قرباني سوي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې هر ماشوم د جګړې قرباني دی او پر یو ډول د جګړې منفي اغیز قرباني شوی دی. د ادارې ویلي چې یوازې د 2015 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ یعنی په دریو کلونو کې 2500 کوچنیان په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوی وو. او د امریکا په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د مظاهره چیانو یو اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې غوښتل یې د جورج فلوید د وژل کېدو په ارتباط درې نور پولیس هم تورن شي.
دوستانو فرشته جلال زی و چې د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل وړاندې په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام اوري.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنوریدونکو د مخکخ خزی د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هر کلی کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولرې. به هم زه مریم توخی د مخکخ خزی په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن 12 د جوزا البته او اکثره وخت د 12 د جوزا د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کی. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټول ګران ماشومان ته افغان ماشومان ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم او هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار وکړي. دوستانو البته په خبرونه کې درنه ملمنه هم لرو فعال میرمن محمود تقوا سره ده. دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو په خپل کارونو به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړي کوم سي د خبرونه په لړ کې 0999 شل 1540 او دارنګ 0922 0555 از موږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو را سره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریک کړئ. نو فکر کوم چې زموږ ترنا میلمانه په چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ میلمانی سره اړیکه ټینګه کړي. بیا هم دوستانو ښځه خزه هغه څوک دی دوستانو چې ډیر نږدې اړیکې له ماشوم سره لري. خصوصا یو مور کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وینو که مور یې خوشاله وي آرام فکر ولري آرام ذهن لري نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ صحتمند خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ترازی. او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بل اخره په غیمانه روحي فشارونه وي یغه تکلیفو لاندې وي نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته ناراضي کرام شي هم البته د فکری او ذهني او د روحي فشار لاندې وینو. د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشاله وي ماشوم هم خوشاله. کله چې یو مور ماشوم ته شودي ورکړي ک مور خوشاله وي آرام وي وخزه خوشاله وي نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي. او کله چې بیا مور مور نارامه وي نو د فشارونو لاندې وي نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. په دې اړه خبرې اترې لرو. خو درنه مېلمانه هم راسره وصل ده، دوی ته به ښه راغلاست وایم. غلې تقوا، درته ښه راغلاست وایم. مننه
مریم جان، تاسو ته سلامونه او
کور ودان. اغلی تقوان، نن دولسم د جوزا او د په افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، څه ویل لري ګرانی؟ مننه کوم اغلی تقوا، د ماشومانو حقونو خبره مې را یاده کړه او دا چې ماشومان ته سالمه روزنه ورکړي، چې په دې به خبرې اترې لرو. څنګه تاسو په کور کې حتما ماشومان لرئ اغلی تقوا؟
فعلا خو ماشومان په کور کې نشته دي، ماشاءالله لویان شوي دي، ولې مخکې زما وریرونه وو. البته په نږدې کورنیو کې ماشومان ته بنشته وي، او زموږ کورنۍ ماشاءالله په لویو وړو کورنیو کې ژوند کړی دی.
مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي، روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه ورځ نه چې د مور په نس کې ماشوم یعنی هغه را ژوندی کیږي او بالاخره تر څو په دنیا کې وي او مور ورسره دا واړی کې لري، یعنی پلرونه به هم وي، ټوله کورنۍ وي، خو زیاتره وخت میندې ډېرې زیاتې د ماشومانو سره وي. ستاسو په نظر که مثلا د ښځو ته حقونه ښه ورکړ شي، ښځو ته ښه زمینه مساعده شي، دا به څومره په ماشومانو ښې اغېزه وکړي؟
که ښځه خپل حقونه ترلاسه کړي او تحصیل څخه نیولې په تغذیه، لباس، په ټولنه کې موقف او هغوی ته شخصیت ورکول، ازادي ورکول، دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري، بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپېریال او ټولنې سره تړاو لري. دا پسې مشخصا ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي، هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي. په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، مور خپل ځان ته توجه کوي، او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کیږي، هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسیږي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري، مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري، مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري، چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپلې کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي. مثلا که غذا ورکوي، په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته، او که پاکي وي، پاکۍ ته یې ښه متوجه وي، صحت ته یې متوجه وي. اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي، دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چا ته په کافي اندازه څومره په کار ده توجه نه شي کولی، ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي. په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي، هم واړه ماشومان لري، چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي، حتی تر اوه کلنۍ پورې چې ډېر سر کار د ماشوم له مور سره وي، بعد هغه میندو ته خاصه توجه دوی وکړي. او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي، او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي او بالاخره یوه ټولنه کېږي، او د ټولنې څخه بالاخره لویه ټولنه جوړېږي، او د یوه هېواد په قشر له همدغه څخه. نو دوی دې ته سالمه توجه وکړي او ښه توجه وکړي، نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت په رغونه کې رول لري او لوبېږي به پکې، او زموږ راتلونکی به ترې جوړېږي.
اوس د قرنطین شپې ورځې دي اغلی تقوا، او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي. دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پاتې کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي، خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یوه مور خفه وي، د خاوند خوانه یا جګر خونه وي، په کور کې تاوتریخواله وي، د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغېزه ولري؟
نه یوازې په افغانستان کې، بلکې په اکثر ټولنو کې کله چې کسان په کور کې کښېني، که هغه نارینه وي که ښځې وي، خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم په منظمه توګه بهر وځي او دندې ته ځي، چې کله هغوی په کور کېږي او له هغه کار څخه بېکاره کېږي، نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي، او دوی دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک وي چې هغه فشار ورباندې خالي کړي، هغه خپله غصه ورباندې کمه کړي. نو ډیر کسان زه فکر کوم چې واده شوی کسان خپل غوسه په خپل میرمن خالی کوي، یا هم ډیر کسان کوي واده نوی کړای په خپل خویندو باندې یا هم په خپل مور باندې دغه غوسه خالی کوي. ما یو خبر ولوستل چې حتی د فرانسې په هیواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د میړه او ښځې په منځ کې دغه قرنطین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي په همدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی ته دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی او اکثره نارینه چې په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی هغوی په کور کې کینی او په ښځو باندې فشار راوړي. همدغه ده چې کله چې انسان په انسان باندې ذهني فشار راځي هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالی کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه په خپلو ماشومانو خالی کوي، ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې دغه درتنګوالی چې توکي په بل چا خالي کوي د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلی تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق دی کې دی چې د مور مسؤلیت څه دی د اولاد په روزنه کې او د پلار څه دی. زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر کلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سر کار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي، خو دانش ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کوي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو لپاره پیسې ورکوي، هغه د خاصو د خوراک لپاره پیسې ورکوي، هغه د دی هغه د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مسؤلیت ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخه ته ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه داسې ده، نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټر ورته ووایي چې خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه فعال او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو سات تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپز ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ډېر ډېر برخه لري. تاسو چې ماشومان هم خدالو یان شوی دی، اوس هم ورېرونه څوک شته؟ دغه ورځ ورته لمانځه یې، نه لمانځه څنګه؟
د ماشوم ورځ؟
بله.
متاسفانه په افغانستان کې نه هوا زه په کورنۍ کې تر اوسه پورې دغه ورځ چې ده په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. لانی کمرغه اوس مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورته ادوي چې د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل شوې وه، او وروسته دا د نورو هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې، خو تر اوسه عامه شوې نه ده چې په کورنۍ کې خلک ولمانځي، هم په بیرون کې خلک ولمانځي. یوازې د دې ورځ یادونه کیږي، او دا یادونه هم په دې هدف کیږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت ته متوجه شي، او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې د مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنی دا ورځ فکر کوم د سټیر منځلو ته اړتیا هم لري، که څوک ول منځي به تر دا چې ماشومان ته غروهیه ورکړي او دوی خوشاله کړي. زه فکر کوم چې دا به خوي که یادونه یې وشي د ماشومان لپاره، او څوک ول منځي شي ول منځي، هم متاسفانه تر اوسه پورې
ماشومان هم داسې حس وکړي چې زموږ په فکر کې هم څوک شته، او موږ هم یو ورځ لرو، موږ هم داسې کسان یو چې بالاخره موږ ته یو ورځ ځانګړې شوې ده، او موږ یعنی لمانځل کېږي، موږ یادیږو، موږ یعنی دومره مهم یو. راځو اغلی تقوا په حقونو باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي.
ماشوم ډېر زیات حقونه لري، اما عمده حقونه چې دي هغه ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه متوجه اوسي، او هغه حقونه حتی اقل تر وانه خلي کې ورکولای نشي. مثلا خوونه او روزنه د چې بعد د مور لګېدې څخه تطایل کیږي چې اته تر هغه وخت چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي. د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه اخري سرحد ټاکي. خو په افغانستان کې اتلس کلني د ماشوم ټوب د عمر ختم دی او نوې ځواني ته ورداخلېدل دي. نو غوښتل چې د ذکر زمينه بعد کورنۍ مساعده کړی او د کله چې هغه ناروغي د غوښتل چې حتی بعد متوجه وسی ماشومان تر لویانو د غشاوق علاقه په وجود کې ډیره زیاته ده. هر شي ته زړه کیږي مثلا لباس او د لوبو سامان ګرځیدل په بیرون کې له خلکو سره چاکر دې شاونه ته بعد متوجه وسی غذا ته ضرورت لري بعد غذا تامې وساتي. او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثر ماشومان شاقه کارونه کوي او افغانستان د یونیسف په راپور کې بدترین ځای د ماشومان لپاره ویل شوی چې افغانستان تر ټولو بد ځای د ماشومان لپاره. او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر زرو ډېر ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي. او له یو نیم میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې. هغه اقل دغه د ګواښ د ختمه بعد دوی پورته کړل شي، یعنی چې د مشکل سره دوی مواجه ونه وسی. کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تیر اولادونه راوړي هم فقیر کورنۍ دي، یعنی دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي، هم ډېر زیات اولادونه راوړي. څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه، نو هغوی وایي چې ځمکه زور ځمکه اخلي او روزي خدای ورکوي. او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته وو. محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی. څه فکري هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي، د هغو په لاره باندې روان نه شي. او څه فکر داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونهخوري، بلکې د ټولنې په اوږو وربار وي. که کورنۍ کم اولادونه راوړي نو
سالم
وروزي، یوه معنا که د هغوی عاید وي، یوه معنا که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي، په نیمه معنا د اقل یو شی کېږي چې سړی یوه معنا خوري. اما که لس ولري یوه معنا د لسو ترمنځ ویشل ناشونی کار دی. که چېرې د دوو لپاره یا د درېو لپاره لباس اخلي، خو هغه ښه لباس به واخلي، اما د لسو لپاره به څه ډول لباس اخلي؟ مجبور تافته ورته واخلي. اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي. مجبور دی چې خصوصي سکتور به جوګه ورکوي او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه به منځته راځي. نو که چېرې د چا دوه اولادونه وي یا درې اولادونه وي، نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي، د فیس په اساس به ورکړلی شي. اما که ډېر زیات وي دا خو بېسواده پاتې کېږي. په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي، نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي. نن ورځ کله چې په نورو هېوادونو کې پرمختللو هېوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري، یعنی اولاداره شي، مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي، هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي، بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي، تر هغو چې خپله په خپلو پښو درېږي. اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي. نو څنګه به د حق خبره وکړو؟ په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی، نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده. اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو، خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي، دا ډېره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
واقعا دا هم تاسې خبره ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د په ژوند کې چې باید، یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، نو دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همدا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې بعد دوی له سوادار ښځو سره واده ونه کړي، زه په دې خاطر د سوادارې خپل طرفداري نه کوم چې زه سوادار یم. زه په دې خاطر د سوادارې خپل طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ ځانګو لومړنۍ خوانځي د مور په غېږه کې د ماشوم لپاره. کله چې یو ښځه با سواد وي هغه هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار به هر لکوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې د سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري. نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. تاسو تر وکلنه یا دلته معمول په افغانستان کې چې په وکلنه یا شپږکلنه به ماشوم خوري. شپږکلنه یا وکلنه د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه یې په هېڅ نه پوهېږي. زه په هغه ښځو چې دوی داسې نه دی لوستل کوم زما خپله مور یا نالوستې ښځه وه. اما په هغه وخت کې چې موږ نړۍ ته راغلي وو په هغه وخت کې اړتیاوې شرایط محیط ټولنه بېل وو. له افغانانو نه ماشوم هغه ماشوم سره چې کوم وخت کې زه ماشوم وم ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي که دنده ولري حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي. مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول یا هم هغه ته د زده کړه ورکول یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي د هغو ورته اخیستل ګیمونه ورته اخیستل دا د ماشوم په ذهن باندې د هغوی په ځیرکتیا باندې د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته ډاکټر ته ځي او هغلته نوبت ورته نیسي. اوس خو تن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري مثلا ناسناسته او استفراق ده ولري نو دا په ظرف د یو دوو ساعتو کې ماشوم تلف کوي. نو که یو عمر لوستي وي هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلورو بجو له وظیفې څخه راشي. هغه ته زنګ نه وایي هغه ته مزاحمت نه کوي بلکې خپل حجي موټر مې سره د هغه راخلي مشتش ولې د یو باسواده ښځې ښېګڼې
واقعا هغه له تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یو باسواده مېرمنه یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي. دا په رسنیو کې په ډېر یعنی محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي خصوصا نجونو. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي. دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی. د یو شي نه چې باید وویلږو هغه کم تحصیل دی. یعنې دا چې یو چا ته اتمه همه پورې درس لوستی وي په دومره تحصیل سره انسان ډېر هغه کېږي ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې یو مخلوق دی عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي. یعنې ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي. فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي. اما کله لاپسې پرمخ وي لکه خامې اوبه چې وړې شوې په لومړیو کې له چای جوش څخه راوړي اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی. که ښځې ډېر تحصیل وکړي بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم ټولنه څه ده او زما مسؤلیت څه دی او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده بلکې ډېر کسان زما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي هغه څه مشکل لري. او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپل لونو ډېر کم تحصیل کوي. ته هم د شپږم اووم او بلاخره تر د دولسمه پورې بیا په کور کې نه وي او د هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي ذهن یې ډېر خام وي او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي. په دغه عمر کې یو خو د عمر مسله ده چې عمر وي د ژوند ښه تجربه نه لري او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي. په کورنیو کې البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي. نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید په ښځه څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یو خو استاد ده بلکې یو لوستې ښځه د کور لپاره یو ښه مانیجر ده.
هغه
خپل کور ښه مانیجر مدیریت
کوي. یعنی بنیادی کارونه چې باید ماشومانو ته وشي او ښځو ماشومانو ته هغه بڅوي. ستاسو په نظر
من نه وایم ځنې دولت ته په کار ده چې د ماشومانو په برخه کې چې تقریبا ما مخکې اشاره وکړه چې تر 500 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاخه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم به زه فکر کوم په دې کې ډېر زیات سفرونه په افغانستان کې ماشومان کوي. متاسفانه په ډېر ټیټ عمر کې او هغه کسان چې شاخه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خرڅوي یا هم جوړېږي او غلې ورڅخه جوړېږي. بلاخره دغه کسان هغه ډول کسان نه شي چې ټولنه ورسره پازوي خلک ورسره پازوي او دې ته باید پلاني او سیستماتیک کار وکړي. ماشومان له کومه کېږي دغه کسان چې دغه ډول کارونه کوي. تر دا ماشومان د هغه کسان اولاد ده چې خپل سره ناول جګړه کې له لاسه ورکړي. نو کله چې یو څوک پلار ونه لري، کله چې یو څوک سرپرست ونه لري، نو پښتانه په افغانستان کې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی، نو هغوی لاس په ګدایګرۍ پورې کوي، مور ګدایګري کوي او یا هم که ګدایګري نه کوي یو داسې کار کوي چې د بل چا په کور کې کالي مینځي، یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یې ډېر کم وي او په هغو باندې نه کېږي چې لس پنځه لس سره اولاد دومره کم عاید سره وروزي او د هغوی هم جامې شي، هم یې خواړه شي، هم یې مکتب شي. دا مشکله خبر ده. نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندي کړي، یا هم پلاستیک کڅوړې ورباندې وپلوري، یا هم نور کارونه ورباندې وکړي. او کله چې په دغه ډول کارونه کوي، د هغوی څخه د اکثرو نه ایجنسي استفادې کېږي، متاسفانه بچه بازۍ ورباندې کېږي، په محفلونو کې په ډول کېږي، او بالاخره د هغوی آینده هغه څه به چې ما مخکې اشاره وکړه. دا د دولت باید دې ته کار وکړي، مفت مکتبونه رامنځته کړي، او مکتبونه مفتی په بخښنې سره په افغانستان کې، یعنی د دې تر څنګ چې د مکتب مفتی نور امکانات باید دوی ته برابر کړي. یعنی په مکتبونو کې باید دوی تجربوي برخې ولري، دوی مسلکي برخې ولري، چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وایي، یعنی ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي، نجاري هلته زده کړي، خیاطي زده کړي، یو بل مسلک او کسب زده کړي، چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وایي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي، او په هماغه ځای کې باید تولیدي کارخانه ورته جوړ کړي. کله چې دوی نجاري هلته زده کوي، تولید شوي شیان باید دولت ورته خرڅلو زمینه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي. که چیرې مثلا نجونې په دغه ډول مکتبونو کې خیاطي کوي، هغلته چې کالي ګنډي، بېرته باید دولت دوی ته د خرڅلو مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمینه مساعد کړي، تر څو په هماغو کوچنیو کې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي، او هم وکولی شي د هغې لارې بېرته هغه خپل کور ته یو عاید لاسته راوړي، ځکه چې هغه ورته بهتره وي.
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کې البته کوټنی ګامونه پورته کړي، او افغان ماشومان ته، افغان میندو ته خصوصا، دوی ته یو زمينه مساعده کړي، هغه خوځو ته چې واقعا دوی اړتیا لري، او خپل خاندان د لاسه ورکړي، او دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. مخه غلي تقوام کې اشاره کړې، دوی د خلکو په کورونو کې کار کوي، نو مجبور ده چې ماشوم سپندي کړي. نو کله چې ماشوم سپندي شي، دغه نه څه جوړیږي. دوستان، نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو، هغه کسان چې سوګټه پورته شوي، هغه چې غړ شي، حتما د نورو کسانو سوګټه پورته کوي، او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکراریږي. نو که د ترخې تجربې مخه نیسو، نو راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو، او میندو سره مرسته کوو، هغه خویندو سره مرسته وکړو چې هغوی اړ دي، چې ماشومان لري او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري، تر څو دوی احتیاج نه شي، محتاج نه شي، چا ته لاس وګدنه کړي، او خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم داسې شاقه کارونو ته پرې نه ږدي چې دونه څو ګټه پورته کړي. دوی سم وروزل شي، دوی باندې زده کړې وشي، او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه ته خو یوه بله خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې دا ډېره تر سترګو کېږي، کله چې یعنی یوه کورنۍ کې نجونې ډېرې وي، او بیا هم مور جلۍ زیږوي، نو دغه فکر د خلکو سره نشته، د نورو کسانو سره چې دلته وړې ماشومان ناستې وي. دا ما په خپلو سترګو لیدلي چې وړې ماشومان ناستې دي، او مور یعنی ماشومه بیا هم نجلۍ دنیا ته راوړې ده. دا خلک چې مبارکۍ ته راځي، دې پر ځای چې دې داسې وایي چې خیر، یا دا نجلۍ ده، دواړه زوی ولور فرق لري، دوی ورته وایي چې وایي بیا نجلۍ وشوه، وایي دا به څنګه شي. هغه نجونې چې ناستې دي، هغه ماشومان چې ناستې دي، هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هره ورځ اوري. دا به څومره بد اغېزه پرې وکړي؟
اغیزه ای که زما او ستا خپل ماشومتوب په یاد وی، او زموږ په وړاندې دا خبره چا کړې وی، نو هغه درد به حتماً زموږ اوس هم په یاد وي. خو متاسفانه چې ماشومتوب خاطرات ډېر کم کوني، په یاد نه پاتې. زه فکر کوم چې درد به ډېر ژور وي. خو په تاسف سره باید ووایم چې مریم جان، دغه خبرې د ښځو لخوا کېږي، نه د نارینهو لخوا. چې لور وشي او ډېرې لورګانې وشي، نیا یې ورباندې خفه وي، مور یې ورباندې خفه وي، عمه او خاله یې ورباندې خفه وي، نسبت دې ته چې پلار یې ورباندې خفه وي، نسبت دې ته چې ورور یې ورباندې خفه وي. نو زه محترمه میندو ته، محترمو ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځې یاست، او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوئ. هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي، والا کوي، نارینه کوي. نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدی څه ده، زما ګناه څه ده، چې زما په راتګ سره، یعنی یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده، او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده. او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ، یعنی چې کله یې لور وشي، هېڅ هغه پرېزانه او شوان چې د هغه مریضۍ په وخت کې باید ورکړل شي، ځکه هغه مریضه ده، او دا واقعا یو تکلیف دی ماشوم زیږون. هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی یې شوی وي کېږي د کورنۍ لخوا، هغې ته نه کېږي چې لور یې شوي وایي لور یې شوې ده. هله دا شی ما ورته پخوی، لور یې شوې ده.
هم د خوځو د خوانه کیږي یا د خوخي د خوانه کیږي او یا هم د ضرر د خوانه
او په طبي لحاظ ز ډاکټر نه یم اما په زغار ده ویلای شم چې دی نور په ژوند کې یا د زوی او د نور په ژوند کې د جنسیت په اړه کې رول ډیر د نارینه د نسبت دی چې د خځې رول وي
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیستې غلې تقوا کور ودان خپله خپرونه پای ته رسو تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په دران چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په لاس بارنو الله مو مل شه ښه وخت ولرئ.